په کابل کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته شرغلست. ارګ د سولې په پروسې کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول ادا کولو غوښتنه لري. د مودتي خبري مجلې د سر موضوع ده. نن د شنبه د روان مریض کال د سمبلی اوجه لسمه چې د 2020 کال د اگست لایو د شمه سره سم ده. په دې خبري مجله کې نور راپور نه هم اوریدل سي. خو په سر کې د مهم خبرونه اوري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترني دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې وژل سو. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سرسلاکار جرید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترني دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاریو او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه د کال 80 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر د استرالیا له همکاري مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. شغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د شغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوډلې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بهرن ځپل هیوا د اقتصادي وضعیت ش او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیل پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینه بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4 نیټې تر نړۍ او چاودنو وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سرسلاکار جرید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اگست په 14 د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګراتک یو بل ته ژمنې ورکړل شوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پر نوویل چې اوس نور عربی هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیل څخه متحده عربی اماراتو ته لومړنۍ سوداګری زالوتکه ترسره سي. او جنت ایسپر به لومړنی تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې داونه اعلان کړی ده. 29 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لومړنی سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. افغانستان د سولې په پروسه کې د مطرحو سیاسي چیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی بنفوذ چیرو او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنگ کې څه دي؟ د شفیق خپلواک شعر او پر خواله رسنۍ او خبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په وی مرکې کې اوري.
البته ښایي یو یا دوه کس د سويچ دی وی هغه ایګو هغه ځان وغوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د بیلاروس د وروستۍ مظاهرو په حال به مو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې د یو لوحه لیکونکي او رسام سره خبرې لرو.
تر ټولو قیمتي یو لرغونی داسې وطني تابلو وه چې په هغه کې چایناک او پیالې سړی دا انځور شوی و. ما تقریبا داسې وکړه چې 40,000 افغانۍ خرڅ.
دا مجله مو تر 9:30 بجو ده. تاسو د ازادي رادیو پښتو سهارنۍ خبری مجله اوري چې ظفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری در توان دیکم. هر گویی تمالاری چی ده سولی پا پروسا که پیجندل سوی تیره خپل رول ادکنی. ده خبر ده ولسمشر مرسیال وین ده واخان مینپل او روز ده طرق ازادی رادیو تا وکره چی پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ده جمعیت گوند مشر صلاح الدین ربانی ده ملی مصالحه پشورا که خپل غری توب نده منالی. حکومت ده شنبه پارز ده عبدالله پا مشری ده ملی مصالحه ده علی شورا ده غریو نملر اعلان کرد. پا دیاره سفیول استانک زهی راپور لری.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی بنفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دوی رول ته په کتو باندې دوی ګمارلی دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال وروسته تر هغه دغه څرګندونې وکړي چې یک شنبه پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رد کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوالو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیلوال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي، خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یې وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 300 بندیان خوشي کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلاصه د راډیو اوري. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دغه خلک اندېښمن کړی دی. د کندوز اوسیدونکو وایي چې که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي ناوړه عواقب به ولري. اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور چمتو کړی.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامن ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه دېرش کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسېږي. بلخوا په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د کندز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی امام صاحب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند که همودو تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وایان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت دی او مخالفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندزیانو دوه ځله د وسلوالو طالبانو په لاس د کندز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
پښتانه شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې پر راوستلو کې ډیر رول لوبولای سي. شفیقه خپلواک څو ورځې مخکې جنگ ته مزه ترنوان لاندې یو نظم پار کې ولوس چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې شکل خلک خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. له غلي خپلواک سره صفی الله ستانکسي مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه غوښتي چې جنگ ته مزه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندېده دي، د ماسوم زړه درېده دي، تورو تیګو ته کاته دي، د مرغیو پریواته دي، د غاټولو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جنگ ته مزه جنگ کې څه دي؟ زه چې کله عرب ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړی یو، what can you او دا احساسوم دا غسل عمل شکوالو رسنوی که دی شیر کوا او واقعا پختنه دا جن که چه دی پرتل وی جارولو پرتل دیو بل خورلو پرتل دی چه یو نواخلی یعنی جنگ چور که البته خیلی یو یا دو کسا دا سوی چه دی اوی اغا ایگو اغا زانوختنه بکی خلوبی گی دکن زنو پویگم از چه دا بچه رو بلخوند بچه دا میدونو انسانانو دوینو لچخلو یخی
دی شیر پا جبه د سولې لپاره څومره کار کیدای شي څه فکر کوي د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنوړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
دا شعر هڅه د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و هغوی چې په هر لوري کې دي یعنی یو انساني پیغام لري یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي دوی خپل ځان ته مخ کوي دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تیښتې دي مخ کوي زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي
د یوې پښتنې پیغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټیج وایي څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي څه حس به لري ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي ولې به نه وي ډېر شي ولې ونه اوسي
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي
زه بیخي خوشبینه یم خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ د راسي دوګلس مشر په مخکې د په سټیج ودرېږي او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته باید دغه پنځوس ته ورسېږي دقل زه هېڅ ویره نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم که زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي
پښتنې شاعره او لیکواله شفیقه خپل واقعه دوستانو د خبروانې په دې برخه کې به له اسدالله الدین څخه واورو چې لویدیځ رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
مل آنلاین خبرونې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او وروستۍ خبره به د همدوی وي په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوهې ته ولاړ شي خو خبرونه د دغه سفر کران نیټه نه ده یاد کړې لیکوال ویلي د پخلاینې عالي شورا په جوړښت کې نه میرمن شته او یو شمیر هغه څیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري لیکوال ویلي د پخلاینې عالي شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمیر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړیږي مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یوه خوله خلک بلل شوي او لیکوال ویلي طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی فیر ابزرور انټرنیټي خبرونې بیا خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي لیکوال ویلي افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري ځکه چې اوس دلته یووالی نشته د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوې د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورن دي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي مقاله کې ویل شوې چې همدې مسایلو ته په پام سولې ټینګېدای شي خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
وسمه ونړی ولا موضوع د بیلاروس په پلازمینه منسکی پرون لسګونه زرو کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیول و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځیدلې. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونه یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستی او لشتل یو 125 کسان یې نیولې دي. صفی الله ستانګز په دغه نور څه یاد راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو، کوم ځای چې له مخکې عسکرو محاصره کړی وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهره چانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسان د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک ښار ته زری پوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشینکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینه ده. لوکاشینکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9مه ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندیدې سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشینکو په درغلیو ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 10 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشینکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیځ په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 10 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعا نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشینکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشینکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ څو ورځې په ټلیفون هم خبرې کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم استاسي راغلي پیغامونه اورو.
استاسو لا پیغامونو
نن یاد کړ دې د یلمن راته را رسو ما په فزابل پاجلې کې مې کور دې ځای مې ډېر وارونه د ماجر رئیس ته تلل ډېر الله ځلن کړه دا هغه خادق زکه خوش کلم راته کې ما نه درځم چې رې ځان سات کې وای زم را یا تان راستو ما نه است سرګي دراستو چې ما نه کور ځای وجګم وګوري خو هغه ته دا دروخ چې هغه ناراضه زکه ډېر ډېر وارونه ورغلم په خدای دې نشو څو خوش کله بم دې راته کوي چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بینایم زه نه دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سورې دې نه د کار نه دروازګار سړی لرم بالا یې سنساری دې نه دا انا خدا له کور سر پرش کې بالا ډېر د سن سره مخ ما ډېر د زابل ورایت ما جوړون رایت ډېر تلل نه کام کاری هیڅ کومه کې مستانه در سره کړه یو آزادۍ راډیو څنګه دغه یل وارزو ده چې دغه ازما پیغام در دغه لوړتوب پورې ورورسي او موږ یو غو خوري. السلام علیکم. بل از سبا څنګه درنوم د خوت ولایت نه د شرکتول ولایت څخه زما پیغام دغه د ورورات کې اندلته د نړیواله ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دی وب خلندري دي کورونه و نه وړي دي خو په دره کم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس نه ورکړي باید د دې ته څه ورته
نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي. افغان چې څومره سوداګر دي نوره سوداګر دي ټولو سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. پښتنو کې بلوڅو کې هزاراو کې پارسیبانو کې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو دوستانو د تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستول و البته د تاسو نظر څرګندوي. تاسو کولی شئ بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ زموږ سره شریکې موږ باید ځانګړو خبرونو لارې تر اړوندو مسولینو ورسو. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبره د خپل ټویټر له لارې خبره کړه. د بیان له مخې استرالیا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 25,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیقي په خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل شهر کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي رادیو ته د پیښو تایید کړه. شغلی آریان ویلي چې ناپیژاند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت ته جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندې سره موافق دی خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې ورستۍ تړون یو تاریخي بریا بلل ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنیتیس پر بلمړنی تورپوست امریکایي شته چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل شي. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم په خوست ښار کې د یو لوحه لیکونکي او انزورګر سره د زړه خواله لرو.
د ژوند رنگونه
زمانم خیر الله روشان د
روشان سپت څه کار کوي؟
زه په خپل د خوست په خار کې یو خونیز مرکز لرم. د خطاتی ترڅنګ د املا خونیز مرکز هم لرم.
په دې برخه کې باندې تر اوسه څومره زده کوونکي روزلي وي؟
زما په فکر تقریبا په زرګونه بيوي. په لزګونه خو کم دي خو په زرګونه بيوي.
د دغه کار څومره وخت کېږي چې تاسو پیل کړی؟
د دې کار زما تقریبا سکل شلم کال دی چې زما دا کار شو. مخکې صرف زما له هلی کړه او اوس د لس کله کیږي چې دلته زمونږ د خطاطۍ برخه کې هم خلکو ته زده کړې کوو.
پخوا چې مطبوعې یا چاپخونې نه وې نو ډېرو خلکو به لوحې په ستاسو غوندې لیکوالانو باندې لیکلې. فکر کوئ هغه کاروبار لږ کمزوری شوی؟
ډېر اثر یې کړی دی. مخکې به دغه د لاس کار یعنی د خطاطۍ لوحه لیکنه ځکه ته زیاته وه. زموږ کارونه به ډېر وو. اوس یې ډېر اثر غورځولی دی ځکه چې اوس کمپیوټري لوحې راوتلي دي چې د پلیکس په نوم ورته اخیستل کیږي. دغه اثر زموږ په کاروبار باندې ډېر کړی دی.
ستاسې کاروبار اوس په کومه برخه کې ډېر دی؟
مخکې موږ لوحه لیکنې ته ډېره ترجیح ورکړې وه ځکه کاروبار یې ډېر وو. اوس د خطاطۍ په برخه کې شاګردان او د همدا ډول د املا په برخه کې شاګردان منګرزو. بس د شوق لپاره یو نیم تصویر رسمو، خپل ملګرو لپاره رسمو. ولی ځکه دلته خلک مینوال ډیر دي خو متاسفانه چې د خرڅلاو لپاره موږ داسې چاته نه دی وړاندې کړی او نه چاره نه غوښتنه کړې ده چې موږ ته یو تصویر رسم کوو په څو یې جوړوئ.
تبلوګانې مې جوړولی شي؟
تبلوګانې مې جوړ کړي دي، ډېرې تبلوګانې مې جوړ کړي، نندارې ته مې وړاندې کړي دي. همدا ډول بلابلې تبلوګانې دي خرڅ کړې مې دي.
تر ټولو قیمتي کومه وه؟
تر ټولو قیمتي وه لرغونې داسې وطني تبلو وه چې په هغه کې چایناک او پیالې سړی دا انځور شوی وو. نو دغه ما تقریبا داسې وکړه چې 40,000 افغانۍ خرڅه کړه.
دوستانو زموږ د ازادي رادیو خبرونه له هم دوام لري. پښتو سهارنی خبري مجله هم دومره درې مجله زموږ همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې استراتیجی ترغلې دی. ستار جان شرغلې
تشکر فریبا جان. ساعت 7